د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2012 کال د دسمبر د میاشتې 20 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعت خبرونه د ولنې خبري غړې سلام پښتونخوا کوربه مو زهارون بچایم سلامونه مې ومنه. په بوري چې په افغانستان کې مشتو احساس ځکونه ویلي د افغان پولیسو د هغې افسر پر ضد پلټنو کې مرستې کولو ته تیار دي چې یو امریکایي سلاحکار یې وژلې ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوې د یوې سروې په اړه اوري چې ښایي دغه سیمې له مدني دولته ډکې دي. د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر رپورټونو تر څنګ د باجوړ جنسۍ د هغو اوسېدونکو له ستونزو مخبرو چې وایي کورونه یې په پوځي عملیاتو کې نړېدلي خو لا هم حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. په سلام پښتونخوا خپرونه کې سو خوندورې سندرې هم درورو خو تر هر څه مخکې ورزو ملیحا امیرزاده ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترینه وو.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په افغانستان کې ایساف وای د یو امریکایي د وژلو په تړاو له یوې خځې پولیسو نه دروانو تحقیقاتو سره نه کوي. د بلوچستان د اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی د برطرفي نوټیفیکیشن جاری شوه او د شامی حکومت یو وفد روسی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په حق له خبرونه مخې ته راغلي دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتم رسندوی ځواک یا ایساف وای د هغو تحقیقاتو سره نه کوي چې د یو امریکایي سلاحکار د وژلو په تړاو له یوې خزینه پولیسو نه روان دي. په کابل کې د ایساف ویان کارلس تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل هیله لري چې په دې تحقیقاتو کې مطلوب نتایج ترلاسه شي. که څه هم د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو وروستۍ نتیجې نه دي په ډاګه شوې خو د کورنیو چارو وزارت وایي له لومړنیو څېړنو نه داسې ښکاري چې حمله د شخصي رایې له وجې شوې ده. کارلس تیره ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه:
د دې تحقیقاتو مشري د کورنیو چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي، خو دغه تحقیقات ایساف څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي، خو په نهایت کې د دغو تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده.
په افغانستان کې د ایساف ویاند وو. په پاکستان کې سرکاري ټي وي او رسنۍ وايي د بلوچستان صوبې د اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی خلاف د عدم اعتماد تحریک تر منځوري ورسته داغه د برطرفي نوټیفیکیشن جاري شوی. د بلوچستان د صوبې اسمبلی سیکریټریټ نه جاري شوی اعلامیه وايي د پاکستان د آئین د آرټیکل 350 د شک اوسی سره سم د بوتانی د لری کېدلو نه پس په مرستیال سپیکر سید متی الله آغا د روان کال د 26 دسمبر نه د صوبې د سپیکر په حیث کار کوي. د اسلم بوتانی خلاف عدم اعتماد تحریک 13 ورځ سهار د اکثریت سره منظور کړل شوو. نن د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وژل کېدلو 15 تلین منزل کیږي. بینظیر چې دوه واری د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی و په 28 دسمبر 2009 کال کې په پنده خار کې په یو ځانمرګي برید او ډزو پر مهال وژل شو. پنده د پاکستان د پوز مرکزی خار دی. تر اوسه د دې وژنې سره په تړاو کې څوک نه دی محاکمه شوی. د مرګ په وخت بوټو د پاکستان پیپلز ګوند د مشري په توګه د انتخاباتو لپاره کمپین چلولو. دا ستمه کیږي چې نن په لاړکانه کې چرته چې د بوټو خاندان مقبره ده د هغې زوی بلاول بوټو زرداری او د پاکستان صدر آصف علي زرداری د نوموړي په یاد کې خبري وکړي. د مشال ریډیو خبريال وای د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تیره ورځ د صوبې وژل شوی سینیئر وزیر بشیر بلور نه پس د هغه زوی هارون بلور خپل خاص سلاکار په توګه وټاکلو. هارون بلور چې د بشیر بلور مشر زوی دی د ځایي حکومت او کلیوالو سیمو د پرمختګ د چارو وزارت په سمبالوي. وزیر اعلی تیره ورځ بلور هاوس ته خپل لاړ او هارون بلور ته د دې ټاکنې نوټیفیکیشن په لاس ورکړ. هوتی هیله څرګنده کړه چې هارون بلور به د خپل پلار د امن مشن پر مخ بوزي او د هغو پرمختیايي کارونو څارنه به کوي چې پلار یې د صوبې او پېښور لپاره شروع کړی. د جماعت اسلامي ډلې مرستیال امیر پروفیسر غفور احمد د چهارشنبه په ماښام وفات شوې دي. د جماعت اسلامي ګوند د کراچۍ سیکرټري اطلاعات سرفراز خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې پروفیسر غفور احمد د اوږدې مودې راهیسې ناروغ وو. نوموړي 15 کلن وو او د هندوستان په بریلي ښار کې پیدا شوی وو. رپورټونه وایي تمه ده د شام د حکومت یو وفد په ماسکو کې د روسي چارواکو سره په شام کې شخړه د ختمېدلو په اړه په وړاندیزونو خبرې وکړي. په رویټرز او آیټاس خبري اژانسونو کې رپورټونه وایي د شام د وفد مشري د خارجه چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد کوي. د شامیانو او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرو خبر په ماسکو کې د خالی په ورځ ټاکل شو هغه خبرونه مخکې مخې ته راځي چې په پکې د شامي شخړې په اړه نړیوال استازي لغدار ابراهیمي ګډون کوي. د دې نوراندې پر روانه هفته کې ابراهیمی په دمشق کې د صدر بشار الاسد او نورو چارواکو سره ولیدل. روس چې د شام د حکومت یو زوړ ملګری دی او ورته د وسلو سپلای کوي، وایي چې د اسد حفاظت نه کوي خو غواړي چې شامیان شخړه ختمولو پاړه په قرارداد خپل خبرې اترې وکړي. د مصر ولسمشر محمد مرسی د نوې آئین هرکلی کړی دی چې اسلامي ملګري یې ملاتړی دی او وایي چې په هیواد کې به استحکام راولي. د شورو په ورځ د آئین تر منظورېدلو وروسته په خپل لومړني ټلویزیوني وینا کې مرسی وویل مصریانو د پوره شفاف ریفرندم سره دغه دستاویز خپل کړ.
ايها المصريون جميعا ايها الشعب العظيم
دی وای د مصر ټولو خلکو ته چې مهربان سړی او خزی یې زوایم چې مونږ ټول یو ځای خپل نوی آئین مانځو. نن یو تاریخي ورځ ده. مصر او د مصر وګړي اوس یو آزاد آئین لري چې د کوم پاچا لخوا نه دی مخې ته راغلی او نه هم کوم صدر یا حاکم په زور راوستي. دا آئین د مصر ولس په خپل مرزي خوښ کړی دی. د نن په ورځ د خبرو شو سرکاري نتیجو تر مخه پرای اچونکو کې 3.8% خلکو د آئین ملاتړ کړی دی، خو د مصر په 2.5 میلیون ووټرانو کې په دریو کې د یوې حصې نه کمو خلکو په ټول پوښتنه کې رای څرګنده کړه. او د امریکا د خزانې وزارت خبرداري ورکړي چې راتلونکي هفته کې په 1 دسمبر به دغه هیواد له کانګرس منظور کړل شوی د قرضې حد ته ورسیږي چې د 16.4 تریلیون ډالرو برابر دی. د خزانې د وزارت سیکرټري ټیمتی ګیتنر د پارلمان غړو ته په یو خط کې ویلي چې وزارت 2 بلین ډالر ترلاسه کولو په لړ کې غیر معمولي ګامونه اخیستلو ته تیار دی چې دا ډول د امریکا حکومت د نورو 2 میاشتو لپاره د قرضو په واپسي کې پاتې رانشي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې به د نورو ترڅنګ د دغه ریپورتونو تفصیل ووري. په افغانستان کې میشت احساس ځواکونه وایي د افغان پولیسو د هغې یوې افسر پر ضد پلټنو کې مرستې کولو ته تیار دي چې یو امریکایي سلاحکار یې وژلی دی. د پولیسو د افسر ولې دغه کار کولو ته اړ شو؟
هر عمل چې کېږي یو مفکوره ورسره یې یا چا استخدام کړي چې په دې عمل باندې لاس ویلي. بعضې وخت تصادفي داسې هم راځي چې یو سړی نفرت پیدا کوي یا په ده باندې ظلم سوی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې شوې د یوې سروې پایلې ښیي چې دغه خاوره له مدني دولت ډکه پرته ده. دغه کوم مدنیات دي په اړه د سروې د ټیم مشر وایي؟
نو باندې خدای پاک دوره رقم ده چې په قبایلی سیمه کې تانبې ټول نغټ ریزارت داسې ګیس او پټرول به هم خدای پاک پیدا کړي. مولا ګوري ماربل له ټولې دنیا کې چلیږي.
او د باجوړ ایجنسی د ځینو سیمو اوسیدونکي چې کورونه له ترهګرو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو په جګړه کې نړیدلې دي لا هم حکومتي مرستو ته سترګې پر لار دي.
موږ خو مثال خپل کور ته راغلي خو کمانی موږ په کې برابر کړی دی کنه. نو موږ تاغه د دینچ غني باندې خلکو په ځد تاغه چیت نیک میلاو شوی دی، نه غني میلاو شوی دی او کاغه چاته میلاو شوی غوتن پیسې دی میلاو شوی.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ سو خوندوري سندرې هم درورو. لمشال رادیو سره پاتې شئ. اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږ په سیمه کې خپل خبريالانو سره ټلیفوني اړیکه نیسو او تاسو لپاره ته د بیلابل پیښو خبرونه پاړه تازه معلومات ترلاسه کوو. دا وخت ورزو په خبرته د چرتنه چې خالد خان سره ټلیفون په لیکه دی. خالد خان تاسو ستړي مشي وایو او دا سه ویل کیږي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی 13 ورځ د دغلته چې کوم د صوبې مشر وزیر بشیر بلور وجل شو دغه کور ته تللی او دغه زوی وایي چې هغه ټاکلی دی د خپل خاص سلاحکار په توګه او هغه ته د وزارت د یو وزارت څوکۍ هم سپارلې ده. نو په دغه اړه کوم معلومات مونږ سره مهرباني وکړي په لنډ
توګه. ډېره مننه هارون بادشاہ. بالکل دا خبر چې د عوامي شلګري دا چلګم چې کوم د ټینګ ټینګ یا د مسالتي کو باندې کوم غونډه وانه پاره کې هغه دغه قرارداد دغه غوښتنه کړې و چې د خیبر پښتونخوا د ستر وزیر یا بشیر احمد بلور چې په ځانمرګي برید کې وجل شو. د هغه مشر دی هارون بلور دی. دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي سلاکار شي او دا بشیر بلور چې کومه وزارت دغه مشر کوله دغه د کلیوالو سیمو او د لوکل ګورنمنت یا د مقامي حکومتونو هغې سره وزارت و نو هم دغه مشر زوی هارون بلور به هم دغه وزارت سنبالوي د مشیر په حیث. پرون د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر حوتی بلور هاوس ته دواله هم لاړو او دغه نوټیفیکیشن یې هارون بلور ته په خپلو لاسو ورکو او دا تمې څرګنده کړه چې دی به د خپل پلار دغه چوکۍ په صحیح توګه خدمت کوي او دی به د خپل پلار هغه مشن د امن لپاره چې هغه کومه قرباني ورکړې ده نو هغه به ترسره کوي. دا به وایم چې د هارون بلور د بشیر بلور مشر زوی دی او دی مخکې د پختونخوا سرخار د پیښور چې کوم تونون ناظم هغه هم پاتې شوی دی او د عوامي نشل ګوند ډیپټي جنرل سیکرټري په صوبې په سطح جی
صحیح شوه. او بل دا هم ویل کیږي چې تاسو دغه د لوکل ګورنمنت د وزارت خبرو کړ چې دغه هم د بشیر بلور زوی ته ورکړل شوی دی. خو دا سه هم ویل کیږي خالد خان چې په دغه سیستم کې په دغه د ځایي حکومتونو د مقامي حکومتونو چې کوم نظام دی په دې کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کوم بدلونونه راوړي دي چې کوم نظام مشرف دور کې.
دا کله چې خدای بخیلی بشیر بلور جامدې نو هغه په موجوده کې دغه بدلون راغلی د صوبایي سملی یو خصوصي کمیټه جوړه شوې و او بیا هغه کمیټه چې کوم راپورټ وړاندې کو هغه بیا صوبایي سملی هغه کوم قانون چې هغه پاس کو د هغه تر مخه د جنرال مشرف د وختو چې کوم مقامي حکومتونو نظام او په هغه کې معمولی رد بدل راغلی دي او د هغه تر مخه به اوس د صوبا کې چې څومره د میونسپل کمیټې یا ضلع کونسل وو هغه بحال شوې د دې نه مخکې به ټیمیز وو لکه تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یا کوم د ټاونس چې کوم ورته وایي هغه ختم شوې او د دې سره سره د ډیپټي کمشنر کومه عہده چې دا هغه به هم بحال شي او بیا په کلیوالو سیمو کې به مخکې د چیرمنې چې کوم نظام وو لکه په کلیوالو سیمو به چیرمنې وي او هغه شان ناظمی بنی چې لکه خلک به ناظم ته وټم ورکي او دغه ته مور ورکي نو دغه بدلون راغلی دي. دا هغه هم پرون نوټیفیکیشن شو او دا د صوبایي حکومت دا داوه کوي چې دا بالکل د دې صوبې لپاره اهم ځکه دي چې مخکې هم دغه نظام او د دې د وجه خلکو ته ډېر زیاتې فایدې وي نو پرون دا هغه هم نوټیفیکیشن شو چې هغه تر مخه به د جرمو شرف د وخت چې کوم لوکل باډي آرډیننس ول په 2001 کې هغه نافذ کړو هغه ختم شو او اوس د 2012 سم آرډیننس چې دی هغه به لاګو شي په ټوله صبح کې به هغه زول نظام بیا بحال
شي. صحیح شو خالد خان ډیر مننه ستاسو.
دا مشال ریډیو ده
اور ادن کوس ورزو اسلام آباد ته چې دغلتنه را سره سراج زهیر د ټلیفون په کرخه ده. سراج تا تم ستړي مشي وایو او داسې ویل کیږي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د چیف الیکشن کمشنر سره لیدا کاته کړی دی او دته په د پاکستان پراتلونکو انتخاباتو کې د پوره پوره امرستې کولو ډاډ ورکړی دی نو په دغه اړه موږ سره کوم معلومات شریکول شي.
ډیر مننه هارون باچا. لکه څنګه چې تاسو ویلې 13 ورځ په اسلام آباد کې نادرا هیډکوارټر چې کوم دی د هغې چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی او چیف الیکشن کمشنر جسټس ریٹائرڈ فرهودین جی ابراهیم دوره کړې وه. په دغې دورې په مهال باندې د دواړو مشرانو ملاقات وکړو. په دې موقع باندې آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی چیف الیکشن کمیشن ته باور ورکو چې کوم راتلونکي ټول ټاکنې دي او کوم چې تاسو خواست کړو په هغه کې به موږ تاسو پوره پوره مرسته کوو او څومره چې هلې ځلې به موږ په هغه کې تاسو ملاتړ ګرځو. په دې موقع باندې آرمی چیف ویل چې کوم د راتلونکي په 15 جنوري چې کوم د کراچۍ کې د ووټونو تصدیق هغه مرحله شروع کیږي نو په هغه کې به د پاکستان پوز د الیکشن کمیشن سره اوګه په اوګه ولاړ وي او کور په کور به دي د هغه ووټونو تصدیق په کوي کوم چې مخکې نه جوړ کړی شوی دي.
ډېره مننه. کور دې ودان. کور دې ودان سراج زهیر.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو اوس د بلوچستان کوټه خار ته ځو د دغلت نه را سره خدای نور ناصر د مشال ریډیو خبريال دی هغه سره د ټلیفون په لیکه دی خدای نور ستړی مشه او د دغلت نه د کوټه نه خبر دی چې په بلوچستان اسمبلی کې پروند د دغه اسمبلی د سپیکر اسلام بوتانی پر ضد یو تحریک عدم اعتماد پاس شوی دی او بیا غد خپل چوکای نه لری کل شوی دی نو کله دغه پرونی بهیر پاړه موږ سره لن معلومات شریک کی او بیا دا هم وای چې اوس دا محل دغه سیاسي وزا څنګه د کوټي خار
مننه بچا د پرن د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې تحریک یا قرارداد عدم اعتماد وړاندې شوی و د بلوچستان اسمبلی د سپیکر اسلام بوتانی پر ضد باندې چې په هغه باندې ټول اته څلوېښت رایا یا ووټونه وسوه او اووه څلوېښت د دې قرارداد په حق کې و یوازې یو د دې قرارداد پر ضد و چې دغسې د دې قرارداد سره دغه قرارداد کې هغه وسو چې اسلام بوتانی لری کړل سو عدم اعتماد په هغه باندې وسو او د ده پر ځای باندې به اوس بل یو سپیکر راځي خو دا تاسو پر لا هم نه معلومه چې راتلونکی سپیکر به د کوم ګوند څخه وي څوک به وي دا تر اوسه پورې لا هم معلوم نه ده او مجر عرب الستان پر نو ویل چې د دې لپاره به یو بله غونډه ډېر ژر وسي او په هغه کې به د دې پریکړه وسي چې څوک سپیکر د اسلام بوتانی پر ځای باندې راځي تر دې وروسته بیا اسلام بوتانی د کوټې په متواتي کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د په همدې باندې په مقابله کې شرکت هیڅ کړی نه دی او نه هم دغه چې دوی قرارداد باندې کړی دی تر دې لمخه چې تحریک عدم اعتماد باندې سوی و په 15 دسمبر باندې دی وایي چې دا ټول غیر عیني کار دی او د دې پر ضد باندې به له کورټ سره رابطه کوي کورټ ته به ځي او دا به چیلنج کوي په کورټ کې نو واقع د بلوچستان اسمبلی چې پرون اجلاس وسو په هغه کې دغه قرارداد په متفقه توګه باندې منظور شو چې اسلام بوتانی د دوی خوښ نه دی او اسلام بوتانی لرې کړ خو اسلام بوتانی بیا وایي چې دغه فیصلې د هر څه چې سوی دی دغه قرارداد چې باندې سوی دی یا تر ډېره مخه تحریک عدم اعتماد چې باندې سوی دی دا غیر عیني او غیر قانوني و او د دې پر ضد به کورټ عدالت ته ځي دا وخت ته وایم چې د بلوچستان وزیر اعلی پرون وویل چې د دې لپاره به نوې بل اسمبلی غونډه ډېر ژر راوبوني چې په هغه کې به د نوې سپیکر لپاره انتخاب وسي که څه هم دغه سیټ سره رسنیو ته ویل شوی چې راتلونکی سپیکر به څوک وي خو په پټه کې د پیپلز ګوند جمعیت علماء اسلام فیډلی او هم دغه د دوی د نورو اتحادیانو ترمنځ سلام مشورې او غونډې روانې دي
صحیح شو ډیره مننه خدای نور ډیره
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو اوس راځو خپل ولنی ریپورت ته د افغانستان د پولیسو یو افسر ورځ وړاندې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر یو سلا کار ډزې وکړې او هغه وواژه په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي نو مړی ایرانای دا او ترې نه پلټنې پیل کړې په افغانستان کې میشت حساب ځواکونه وایي چې دغه تحقیقاتو بهیر ساری او حاضر دي چې افغان حکومت سره پکې مرسته وکړي په دغه اړه نور تفصیل د حمیده هارون عثمان په دې ریپورت کې
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي حاضر دي په هغو تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو لیوی پولیسو نه روان دي په کابل کې دغه ځواکونه یو ویان کار لیست د چهارشنبه په ورځ هیله من دي چې دا تحقیقات به مطلوبو نتایجو ته ورسیږي
د دې تحقیقاتو مشري د کورنیو چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي خو دغه تحقیقات آیساف څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي خو په نهایت کې دغه تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده
د آیساف ویان دا څرګندونې وروسته لاغې کړې چې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان خبریالان ته وویل چې دغه حمله کوونکی نرګس نومیږي د ایران تبه او دغه وزارت د حقوق او جندر غړی وه د ښاغلي صدیقي لخوا خبریالانو ته د دې میرمنې ایراني پاسپورت چې د دې عکس یې هم درلود وښودل شو خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د دې پیښې په اړه ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي یوه اساسي پوښتنه چې په دې برخه کې پورته کیږي هغه دا ده چې په دې حمله کې واستول مخالفین او یا هم د سیمې ګاونډي هیوادونه ښکیل دي او کنه د سیاسي چارو شنونکي عتیق الله مرخیل وایي چې باید د دې حملې د روښانه کېدو لپاره لا څېړنې وشي
زه فکر کوم چې هر عمل چې کیږي یو منبع لري یو نظر لري یا بالاخره یو مذکوره ور سره یې یا چا استخدام کړي چې په دې عمل باندې لاس وی داسې حالتونه چې بعضی وخت کې البته تصادفي داسې هم راځي چې یو سړی نفرت پیدا کوي یا په ده باندې ظلم سوی یا ستم سوی یا کوم بل حالت راغلی دا استثنایی حالت ده ولې دغسې حرکات چې دي داسې حرکات حتما دا سازماندهي حالت لري نو دا سیز سره به څوک ارتباط لري څنګه به کوي ښځه خو نیول شوې ده هغه به خپل تحقیق کې وایي
د نرګس لخوا شوې دا حمله د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو سرتیرو د کیدونکو حملو نوې بېلګه ده تر دې مخکې دا ډول حملې تر ډېره د نارینه وو لخوا کېدلې خو دا ځل یوې مېرمنې دا حمله ترسره کړه که څه هم د دې پېښې په اړه د کېدونکو تحقیقاتو نهایي نتایج لا نه دي اعلان شوي خو د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه چې کوم تحقیقات شوي د حملې انګیزه فردي ښیي
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی او نیم قبایلی سیمو په اړه شوې یو سروې کې راغلی چې په دغو سیمو کې د تیلو او ګاسو سترې زیرمې موجود دي دا سروې چې د قبایلی سیمو پرمختیايي ادارې او د پېښور پوهنتون جیولوجي څانګې په ګډه په 2008 کال کې شروع کړې وه د روان کال په جون میاشت کې سرته ورسول شوه د دې پروژې له مشر ډاکټر فضل ربی خان سره چې په عبدالولي خان پوهنتون کې د جیولوجي څانګې مشر هم دی زموږ همکار ګلیاز یو مرکه کړی دا چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
په قبایلی سیمو کې ډاکټر صاحب تاسو چې کوم فائنډینګز دي هغه کې تاسو څه اومندل چې په قبایلی سیمو کې زیاتره کم معدنیات دي او څومره پوتنشل څومره زیات
زما خدا هغه دی چې زه اکثر بعضی وخت کې دا وایم چې ما ته چا دا وایي چې دې کې کم شي نشته نه زما له او ته شاباسي ورکم موږ باندې خدای پاک دوره رقم دی چې په قبایلی سیمو کې او د تامبه ټول نغټ ریزورت اټامیک انرژي والا کم شي چې منډل دی هغه په سلمان کې ټول نه ډیر دی دا سه ګیس او پټرول مګ یو خدای پاک پیدا کړ ایمټ کرومایټ ته وای هغه په کوم ډیر زیات دی سوفټون دی چې ډیر مشهور دی زموږ تیرا د علاقو والا هغه هم خدای مولا ګوري ماربل دی ټولې دنیا کې چلیږي زه خو په دې نه پوهیږم چې کوم شی نشته پکې ستو خو پکې ټولې زموږ د علم مطابق
ډاکټر صاحب لکه په کار سدي روان روزو کې دا خو یو تاسو څنګه یو ریسرچ وکړلو او داغه مطابق دا د چکه مادنیات دي دا تاسو اکسپلور کړل هغه ځکه و موندل روان روزو کې څه په کار دي چې د دې رابستلو لپاره د دې کنسول لپاره د دې سیمې د پرمختګ لپاره څه په کار سدي
زما په خیال خورومبنه خو ول د امن په کار دي کاغذ د زمون نصیب کړل بیا زمون منیجمنت کې چې شارټ کمینګ دی په نظر چول وړي لکه زمون دا وړو کې پروجیکټ ما چې خپل جوړ کړی دی کې درې سټیک هولډر دي درې وړه فل ټایم آن بورډ دي کاش چې موږ دا چې د کوم مثال جوړ کړو نو اله کوک پروګرس کیږي چې درې وړه تا کوارټرلی ما مخکېږي زه وته کېږم کنه یعنی ګورنر زما په پروجیکټ کې د سټوډنټ نه ګور چا سره پورې انوالو دي او د کلرک نه در ګورنر پورې او دغه سي ټول انډستري د وړو کې نه کار پورې نو پلس پیپل کنه نو دا ټول ان بورډ کول کوم زده کوو اته موږ کوارډینیشن زمونږ اکثر ځان ځان له دکانونو جوړ کړی بل بل نه پټو شي ټول یو بل ته یو ټیبل ته کوارټر لري زه خپل وته خو چې مونږ کم سړي کم ځکه کمې دي او سکیورټي ونه هغه مونږ په دې لیول ته مار سوري و چې په کی پی کی اوس کې دا په ساده چې اوس ون ډیس ون ونډو سرویس ورکو چې خلکو ته تکلیف نه مختلف خلکو ته نږدې کنه نو مونږ ته شواز او رسول نور کو ګورنمنت خپل ډیوټي وکړي کنه
ستاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب ډیجیټل میپینګ کوز مونږ اوریدونکو لپاره وایي چې دا ډیجیټل میپینګ څه شی دی او تاسو د وینا تر مخه په 80% سیمې چې دي هغه د هغه شبی دی میپینګ شبی دی
دا سړي چې لکه مړې ژوندۍ ته کنورټ کړي لایو فارم ته موږ ټول ډاټا چې د اوسه پورې سوانه هغه ژوندۍ ته کنورټ کړي دا هغه کې دای چې ته پکې اډیشن سبټریکشن وذ ان نو ټایم کولې شي او هغه دی د غچې دی اورډینټس یې کنه جیوګرافیکل اورډینټس هغه سره ټیلی یو ځای کې نو اني ټایم پکې څه چینجز کې نه ریکارډینګ لیکيږي یعنی سورا ډاټا وا چې هغه د هارد نا صاف فارم ته کنورټ شو چې هغه لایو فارم کې پخې باندې اوس نن کډیمونه جوړه که سړکونه جوړه که پاپولیشن دا لکه 24 پلی دي زموږ مختلف کارونه دي غستې شي او 80% نه 100% مکمل کړی دي دا زور دا غلي کړی
د پاکستان په قبایلی سیمو کې موجودو مدني ذخایرو په اړه مو په عبدالولي خان پوهنتون کې د جیولوجي څانګې مشر ډاکټر فضل ربی خان سره زموږ د همکار ګلیاز مرکه اوریده
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری
اوریدونکو د بلوچستان د آی ټی پوهنتون کلنۍ کانوکیشن شوه چې پکې تر شپږ سو زیاتو زده کوونکو ته ډیګرای او شپږ سو ته د سرو زرو میډلونه ورتل شول یاد پونتون د بلوچستان مشر خبریال سید فصیح اقبال ته د نوموړي په خدماتو د پی ایچ ډی اعزازي ډیګري هم ورکړه. خدای نور ناصر له نور تفصیل سره.
د بلوچستان یونیورسټي اف انفارمیشن ټیکنالوژي انجینرینګ اند منیجمنت ساينسز اتمه د اسنادو بشلو کلنۍ دستوره سوي چې مشر میلمیا د بلوچستان گورنر ذوالفقار علي مکسی و. په دې دستوره کې ټول 1625 لوستونکو ته اسناد ورکړل سو چې پکې د بلوچستان خبريال سید فصیح اقبال ته د نموړي په خدماتو د پی ایچ ډی اعزازي ډیګري او شاوخوا 1400 لوستونکو ته د سرو زرو میډالونه ورکړل سو. د بلوچستان گورنر نواب ذوالفقار علي مقصد دې دستوري ته د وینا پر وخت ویل ټول فارغ لوستون کې باید خپل کار او ژوند د دې سیمې د بګړیو لپاره وکړي.
A word of advice and information to the young men and women who are now on the verge of entering into the
د نصيحت په توګه د څوټکی هغه نارینهو او شذیناو لوستونکو ته غواړم وکړم چې هغه د دې اسنادو تر لاسه کولو وروسته پروفیشنل نړۍ ته ځي. هغه باید دا په پام کې ونیسي چې د دوی خدمت به د دې سیمې د بګړیو لپاره او د دې پهنتون لپاره وي. د یاد پهنتون وایس چانسلر انجینیر احمد فاروق بازی دستوری ته په خپل خبرو کې ویل د آی ټی پهنتون په لس کلنۍ موده کې دا ورته د ویاړ ځای دی چې په لمړنۍ کلنۍ دستوره کې یې یوازې نیویل بستونکو اسناد ترلاسه کړ. خو نن یې په دې اتمه کلنۍ د اسنادو بیچلو په دستوره کې د دیل بستونکو شمیر تر 1600 زیات شوی. د آی ټی پهنتون په دې کلنۍ دستوره کې ټول 1400 لوستونکو ته د سرو زرو میډالونه او اوته بیج اف انر چې د سپینو زرو میډالونه ورته ویلې سو ورکړل سو. مؤمنه بابر چې د همدې سپینو زرو میډال ترلاسه کړ له مشال رادیو سره د خپل احساساتو څرګندونه په دې ټکو کې وکړه.
بی ایس آی ټی کې می بیج اف انر ارن کړ دي. ډېر زیات خوشاله يم چې مطلب ما چې هر شي کړې دي مسونه محنت سونه چې شپې کې می محنت کړې دي اگر ما خیال ماته نن اچیومنت اوس ماته نن اگر بیج اف انر رنگ کې ماته واپس مل اوس ما پیغام به دغه چې ما خیال ګر چې دي مخترسي انجونی مخترسي تاکي موږ پاکستان چې دلیج مخترلار چې موږ بلوچستان
بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز یا آئی ٹی پہنتن د بلوچستان د انفارمیشن ٹیکنالوجی لمړنۍ پہنتن دی چې دا وخت پکې تر 1600 زیات لوستونکو زده کړې تر سره کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا.
اوریدونکو سره دای چې دا وسندر وورو او تر غیر وستا خبرونه ته دوام ورکړي.
ناشناست ماں پتما دل وفا ناشناست ماں پتما دل وفا بندی وان کرمستا زلف دل ربا کاش راش دل ربا دل ربا ناشناست ماں پتما دل وفا بندی وان کرمستا زلف دل ربا راش راش دل ربا دل ربا
اوریدن کو سندرم اوریدا اوس ورزو ملیحا مرزاده تا چه لن خبرونه ترنه ورو
افغانستان کې صفوی د هغو تحقیقاتو سره نه کوي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو له یوې خزینه پولیس نه روان دي. د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی خلاف د عدم اعتماد تحریک تر منظورې د وروسته 13 ورځ د هغه د لرې کېدلو نوټیفیکیشن جاری شوی. نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو پنځم کین منزل کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی 13 ورځ د بشیر بلور زوی هارون بلور خپل خاص سلاکار ټاکلی دی. د جماعت اسلامي سره تړلې سیاستوال پروفیسر غفور احمد تیر ماخام وفات شوی. تمدا د شام د حکومت یو وفد ماسکو کې د روسي چارواکو سره په شام کې شخړه د ختمېدلو په اړه په وړاندیزونو خبرې وکړې او د مصر ولسمشر محمد مرسي د نوي آئین حل کړلې کړې دي.
ملیحا میرزاده اوس زمونږ بلې همکارې رابعه اکرم خان راټول کړي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
د اردو جبې جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې اضافه روانه ښکاري او د پاکستان په دلوي خار کې د ترهګرو بادشاهي ده. ادارې مخکري کې چې د 2 کروڑ آبادۍ والا د خار کې په بورو کې چې کم مړي ملاويږي نو په هغه کې د بازه تعلق د سیاسي او مذهبي ګوندونو سره وي او باز په کې داسې هم وي چې لساني لیبل پې لګېدلې وي. خو د هغه دکاندارانو او د غریب اولس ذکر به چرته هم ونه ویني چې کم څه سیاسي مذهبي یا لساني ګوند سره تړون نه لري او بې ګناه وجلې شوي وي. ادارې وړاندې لیکي چې صدر، وزیر اعظم، اعلی وزیران او وفاقي او صوبایي سطح باندې نوټس اخیستل کیږي. د جامعه کړنلارې اطلاعات هم راځي. فوزي او سویلین اپریشنونه هم شوي دي خو دا طریقې په کراچۍ ښار کې د امن قائمولو کې ناکامه پاتې شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د کراچۍ ولس په انتظار دی چې څوک مخې ته راشي او د کراچۍ ښار مسلې حل کړي. ادارې مخکې لیکي چې 15 کاله مفاهمتي سیاست باوجود د کراچۍ نمائنده سیاسي ګوندونه د دې مسلې د حل پارا سه فارمولا جوړ نه کړه. خدا کار به هم دوی کوي او که په وقتی توګه دوی ته څه نقصان برداشت کول وي نو دوی به هم لازمی کوي ځکه چې په دې صورت کې سیاسي قوتونو کردار به جاری وي. نو باید چې سیاسي قوتونه دې د کراچۍ مسله حل کړي ځکه چې ورسته ورځ حالات خرابيږي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسوانیار ولی د عام ټول ټاکنو لپاره انتخابي مهم او سیاسي حلې ځلې جاري ساتلو اعلان کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې څو پورې د عسکریت پسند مقابل بلا کولو د عوامي نشتر ګوند د عزم تعلق دی نو یقینا موجوده حالات کې درسته فیصله ده ځکه چې پاکستان دی لپاره نو جوړ شوی چې پدې کې اسکرت پسندې ته و د ملاو شي. ادارې وړاندې لیکي چې موجوده حالات کې مختلف چیلنجونه مخې ته دي. عام ټول ټاکنو دوران خون خرابه کېدې شي او پدې بنیاد باز خلک ټول ټاکنې د زندولو خبرې کوي خو د دې خبرې ضمانت شته چې دا صورتحال به کله سمیږي. نو چې عراق او افغانستان کې انتخابات کېدې شي نو بیا څه وجه ده چې پاکستان کې نشي کېدی. ادارې اخیره کې لیکي چې ټول ټاکنې دې په هیڅ صورت کې نه ځنډولی کېږي او سیاسي ګوندونو له پکار ده چې د اسکریت پسندۍ خلاف ټول سیاسي ګوندونه دې یو سوچ خپل کړي چې دا مسلې حل کړی شي.
اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په مقاله کې خالد احمد لیکي پاکستان ورستر بلې د خپل خاوري کنټرول لاس ورکوي. بلخوا په ډان ورځپاڼه کې راغلي سحکال په پاکستان کې د کریسمس اختر او دغه هیواد د بنسټي خودونکي محمد علي جناح کلیزه په داسې حال کې ونمانځل شوه چې دغلته په ټولنه کې لا هم د مذهبي عدم برداشت ستونزه شتون لري. د دې دواړو مقالو تفصیل انیسا اجمل اورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي طالبانو د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر وزیر بشیر بلور اوچلو. د دې پیښې وروسته عوامي نېشنل ګوند ځینې ترخي خبرې کړې چې څنګه پاکستان په دهواد کې د ترهګرۍ وضاحت کوي. عوامي نېشنل ګوند پر دې خبره زور راوړي چې د طالبانو پر ضد جګړه پکار ده، د امریکا پر ضد نه. دښمن د امریکا، هند او اسرائیل لخوا نه دی بلکې د خپلې خاورې پیدا کړل شوی ترهګر دی چې مشر یې حکیم الله محسود کوي. دروسپانې په وینا ایسوک دا خبره نه اوري او ټول سیاسي ګوندونه تر هغه ته په صحیح توګه قتل نه غواړي. رسپانې لیکي پر راتلونکو انتخاباتو کې به درې سیکولر اتحادي ګوندونه یعنی پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي مومنت په نخښه کول شي او کېدای شي چې دې ګوندونو ته رای اچونکي ووټونه هم ورنکړي. لیکوال لیکي نور ګوندونه نه غواړي چې تر هغه سره تعلقات خراب کړي او دغه ګوندونه پر دې خبره زور اچوي چې بشیر بلور زکه وجل شو چې هغه د امریکا طرفداري کوله. بلخوا ډان رسپانه لیکي سخ کال په پاکستان کې د کرسمس ورځ او دغه ملک بانی محمد علي جناح کلیسا په داسې حال کې ولمنځل شو چې لا هم مذهبي عدم برداشت تر کنټرول لاندې نه دی راغلی چې محمد علي جناح پر ضد ولاړ وو. په 2012 کال کې په هزاره ګانو او په کراچۍ، کویټي، مانسیرا او ګلګت بلتستان کې هم شیعهګان په نخښه کړل شو. لیکوال لیکي پاکستان یو داسې ملک دی چېرته چې د توهینې رسالت په تور یو تن ته بغیر د مقدمې سزا ورکړل کیږي. په پاکستانی ټولنه کې د تشدد زیاتېدو ته په کتو سره ورځپاڼه لیکي دا یو داسې ټولنه ده چې وسله پکې زیاته ده، د بشري حقوقو اهمیت نشته، قانوني نظام رو او غیر مؤثره دی او عدم برداشت ډېر په اسانه د تشدد اړخته اوړي. ورځپاڼه لیکي د شپږو لسیزو نه زیات وخت مخکې چې د کوم سحر هیله کوله هغه تر اوسه نه دی راغلی او سخت کال داسې یوه دستوره او جشن بغیر د غمه نه دی شوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
اوریدونکو، د سوریې د پوځي پولیسو مشر د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه بیل شو. د راپورونو پر اساس کېدای شي چې دغه لوړپوړ مقام ترکیې ته تښتېدلې وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ لیکلی دی چې مهم ټکی فرا هیواد وړاندې کوي.
په دوبۍ کې د العربیه تلویزیون د تورن جنرال عبدالعزیز جاسم الشلال ویډیویي خبرې خپرې کړې دي. جاسم الشلال وایي چې د خلکو له انقلاب سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاتوي:
انا اللواء عبد العزيز جاسم الشلال قائد الشرطه العسكريه في سوريا.
زه جنرال عبد العزيز جاسم الشلال د پوځي پولیسو د ځواک مشر يم. ما په دې خطر خپل کار پرېښود چې پوځ د خپل اصلي وظیفې څخه چې د هیواد ساتنه ده انحراف کړی دی. د خلکو د وژنو او ویجاړي لپاره په بندونو بدل شوی دی. کلی او شهرونه ویجاړوي. د ملکی خلکو پر خلاف چې ازادي غواړي په ګڼ وژنو لاس پورې کوي. ژوندې دی وی غشتلې او خپلواک سوریه. شاغلی الشلال زیاته کړه: یقینا د سوریه په حکومت کې نور ګڼ شمېر امنیتي لوړ پوړي مقامات شته چې غواړي له حکومت څخه بیل سي، خو د هغوی لپاره دغه کار اسانه نه دی ځکه چې د حکومت لخوا له نږدې څارل کیږي. د پروسش کال په سلی راهیسي چې د سوریه د حکومت پر خلاف پاڅون پیل شوی دی، ګڼ شمېر جنرالانو د حکومت څوکۍ پرېښې دي. په دې ډله کې جنرال الشلال تر ټولو لوړ پوړی مقام دی چې له حکومت اوړي او ښکاري چې له سوریه څخه تښتېدلی وي. په دې جمله کې جنرال مناف تلاس چې د اسد حکومت د نږدې کړي غړي وو له حکومت څخه انحراف وکړ. په یاغیانو کې ډېری کسان چې له حکومت څخه اوښتي دي سنیان دي. هغوی د حکومت پر خلاف جنګیږي چې د اسد رژیم ړنګ کړي. په لندن کې د بشري حقونو سوري فعالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې تېره اونۍ له زرو څخه زیات کسان ووژل شول. په دې ترتیب د حکومت پر خلاف د خلکو د پاڅون د پیل راهیسې په تاوتریخوالي کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 زرو ته رسیږي. د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې حکومتي ځواکونه د چهارشنبې په ورځ د الزبدانی، دریا او دمشق ته نږدې د التدماني په سیمه کې د یاغانو پر خلاف جنګېدل. فعالان وایي چې 14 پوځي افسران او 15 سرتیری له حکومت څخه بیل شول او له یاغانو سره یو ځای شول. هغوی له اونۍ راهیسې په دمشق او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو پر خلاف جنګیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، افغان حکومت وایي د یونان یو ټاپو ته نږدې د ډوبو شو افغانانو مړي تثبیت کړي خو لا یې نه دي ترلاسه کړي. خو د دوی هلې ځلې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به دا مړي هیواد ته را انتقال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې 13 افغان مهاجر د یونان ساحل ته نږدې هغه مهال مړه شوي چې په غیر قانوني او قاچاقي ډول له ترکیې څخه یونان ته انتقالېدل او بیړه یې په اوبو کې ډوبه شوه. اجمل ان نور تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبې په ماسپښین د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې وویل چې یونان ته د تلو لپاره د دوی پلاوی په کابل کې تیار دی. د الوتکې بندوبست هم شوی دی خو لا یې یونان ته د تلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. ښاغلی موسازی وویل د ستونزې د هواري لپاره په بلغاریا کې زموږ یو ډیپلوماټ یونان ته تللی څو د افغان پلاوی د تګ امکانات برابر کړي. جانان موسازی تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ په یو مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو
روسا پورې یوش اشته یوش مړي پیدا شوي دي او د یونان د میتلینی په نامه ښار یو روغتون کې تاسو کې بهرنیو چارو وزارت یو خصوصي تیاره د افغاني شرکت نه پکړه نیولې ده او هنمندې شکراتونه کو شورا کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت سره یونان ته پرواز وکړي او زموږ د
کله چې ازادي راډیو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان جانان مسازي څخه وپوښتل چې پیښه څو اونۍ مخکې شوې او د دوی هیئت تر اوسه هلته نه دی رسېدلی، فکر نه کوئ چې ځنډې کړی؟ نوموړي وویل
هیئت لومړۍ ورځ باندې د افغانستان سفارت نه په بلغاریا کې چې غیر مهم سفارت د یونان لپاره هم ده یونان ته سفر کړی و او دغه څو ورځې چې تېرېږي دوی هره ورځ په څلوېښت ساعته توګه باندې دوی د یوناني مقاماتو سره په تماس کې دي او نتیجه یې همدا ده چې یوویشت جسدونه تر اوسه پورې پیدا شوي دي.
خو د متلینې په نوم د یونان په دې واړه ټاپو کې چې د دې افغانانو اجساد پکې دي، یو شمېر میشت افغانان او د مړیو خپل خپلوان وایي چې دوی په شخصي توګه وس هڅې کوي چې د افغانانو مړي انتقال کړي او تر اوسه پورې دوی هیڅ ډول د افغان حکومت کوم استازی نه دی لیدلی او نه په دې اړه د پیښې د قربانیانو کورنیو ته کوم معلومات ورکړل شوي. یونان میشتي افغان محمد عارف جبارخیل چې په نورو شو کسانو کې خپل خپلوان شامل دي او د مړو په پیژندلو کې هم برخه لرله، ازادي راډیو ته له یونان څخه وویل
دا کوم مرجدي لسر د مخ کې څه زه خپل ورغله ما دا لسر د کیږي مړ سره ما او بیګاش په مړو نه راغله ما نزل ضرور نه حکومت راغله دا نه مړ سپارل سی وی دي او نه خبره ته.
جبرخیل ویل چې لډبو شو افغانانو څخه تر وسه د دوه تنو مړي چې کورنۍ پسې ورغلي به انتقال شوي دي او نور تر وسه پورې پاتې دي، چې په افغانستان کې کورنۍ لیوي خو د ډوبیدو ویر ژاړي او لبل خوې د مړو د انتقال لار نه شي موندلی. نو موري ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید بیړني اقدامات کړي وي او د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید د هرې ورځې د کار په اړه معلومات ورکړي وي چې دوی تر وسه په دې برخه کې څه کړي. دوی وایي دا مهال د مړو شو کسانو کورنۍ نه پوهیږي چې افغان حکومت د دې اجسادو په انتقال کې مرسته کوي او کنه په شخصي توګه د دې مسلې غم خوري. دا یادونه ورد چې تیر کال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې کال د وري په میاشت کې به له بلغاریا څخه خپل سفارت یونان ته انتقال کړي. خو دا چې ولې انتقال نشو، ولې افغان حکومت په یونان کې چیرې چې په لسګونو زره افغانان له جدي ستونزو سره مخ دي، ولې سیاسي نمایندګي نه لري، تر اوسه معلومه نه ده او نه یې چارواکو په اړه څه ویلي دي.
د یونان یو ټاپو ته نږدې د ډوبو شو افغانانو او هیواد ته د دوی د اجسادو د انتقال په اړه مو د اجمل اند رپورټ اوریدو. او اوریدونکو، د بزنس سټانډرډ مجلې په یو مقاله کې په پیرس کې د افغان حکومت د دې د سیاسي اپوزیشن او طالب وسلوالو د استازو د تیرې غونډې د لاملونو په اړه لیکل شوي چې غټ ټکی له مجید بابر اورو.
په بزنس سټانډرډ مجله کې لیکوال اجی شکلا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغان طالبانو لخوا د نوې نرم رویې پر شا سلامونه دي. آیا دا د دغه افغان سختري دي ډلې او د هغوی د پاکستانی ملاتړ لخوا په افغانستان کې د 2013 کال نه پس په حکومت کې د شرکت په اړه سلا کېدل سنوې ستراتیژیکي تګلارې خونه ده؟ آیا دغه اسلام پال ډله واقعي په انتخاباتي سیاست کې د برخه اخیستو لپاره سلا شوې ده او ولې دغه ډله پیرس ته د خبرو اترو لپاره تللې وه؟ لیکوال لیکي چې دا هغه ډله ده چې امریکا ته به یې ویل چې که تاسو سره ګړی ده نو وخت زموږ په واک کې دی. نو اوس هغه څه دي چې د طالبانو استاذي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم یې د سر دښمنانو شمالي اتحاد او د افغان پوځ د استاذو سره په ناسته مجبور کړل؟ آیا دوی پر اختیا د خپلو مخالفینو سره په ګډه کار کولو ته سلا شوي دي او دوی به واقعي افغان جنو ته سکولونو ته د تللو اجازه ورکړي او کنه؟ دا ټولې خبرې د طالبانو لخوا نوي تکتیکونه دي. د څنګه د دغه هیواد نه د 2013 کال پورې د امریکایي پوځونو د ستنېدو لړۍ ګړندۍ او اسانه کړي؟ لیکوال اجی شکلا لیکي چې نوي ډیلی په دې اړه ډیر په احتیاط خپل دریس سرګند کړی دی، خو بیا هم د طالبانو لخوا دومره معقولیت ته د پاکستان لخوا د یوې بلې پلمې په نظر ګوري. اوس په افغانستان کې پاکستان غواړي چې په یو بل شکل کې نفوذ ولري، ځکه چې په دغه هیواد کې د اسلام آباد زړه تګلاره د ناکامۍ سره مخ شوې ده. بلخوا د ډیورند د کرخې افغان خواته د پاکستانی پوځ بمباری هم ډیره غوسه راپارولې ده. نو ځکه ناراضه افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلام آباد لخوا رواني غونډګردۍ دومره مجبور کړو چې د امریکا سره د امنیت تلوسنامې په اړه دوه اړخیز مذاکراتو ته وهڅولو. د دغه لوزنامې لمخه د 2013 کال نه پس به هم په دغه هیواد کې د روزنې همکارۍ او مشورو لپاره امریکایي پوځونه موجود وي. لیکوال لیکي چې دا نه ده چې د پاکستان ټولې ګټې د طالبانو د کوټي شورا پورې محدود دي، بلکې د دین علاوه د آی اس آی نورې باوري ډلې هم شته، لکه د بیلګې په توګه حقانی ډله چې په شرقي افغانستان کې د خوست ولایت نواخلي تر پکتیا او پکتیکا پورې نفوذ لري، او د پاکستانی پوست پخوانی ملګری د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شته چې اوس به هم د راولپنډۍ لپاره بیا په کار کولو ښه په خوشحالۍ تیار شي. خو کېدای شي چې د دې په ځای پاکستان د کورنۍ جګړې په ښکېلو ډلو تکیه وکړي. پاکستان بغواړي چې اول د ټولو خواو ترمنځ اوربند باندې ټینګار وکړي او بیا یې د خپلو ګټو لپاره په جنگ اخته کړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې اوس پکې درته د نازی اقبال په غږ د یو سندره وړاندې کوي. نازی اقبال په غږ مو سندره واورید. اوریدونکو اوس د هیوی مقالې لنډیز درته اورو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمېدو ته کتنه کړې ده او لیکي کوي خواته د دغه هیواد اقتصاد ته په کتلو سره دا د اندېښنې وړ یو خبره ده، نو بلې خواته په ترڅ کې پاکستانی برآمدات وده هم موندلې شي. دا چې څنګه د مقالې په مهمو ټکو کې د ملیحه امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانډ لیکي دا چې یو ډالر د سل روپو برابر رسیدلې دي په اقتصادي پلوه یو د اندېښنې خبره ده. رسپانډ لیکي دا په دې معنی ده چې بهرني قرضې اخیستل به اوس په قیمت کې لا نور ګران شي او درآمداتو باندې به هم زیاته خرچه راځي. په مقاله کې پوښتنه شوې لدې وروسته بس کیږي او زیاتوي قرضه ورکوونکي به په قرضو شرطونه سخت کړي او نه بغواړي چې قرضه ورکړي. د دې سره به پاکستان دې ته مجبور شي چې قرضه کم اخلي او درآمد هم کم کوي. رسپانډ لیکي دا د خوشاله خبره ده چې پاکستان کې دا مهال د خوراک پیداوار کافی دي او لیکي د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمېدل سره به په بهرني منډیانو کې د پاکستانی برآمداتو لپاره یو ښه موقع برابر شي، ځکه چې دغه سامان ارزان پریوزي کله چې قیمت په نورو کرنسیانو کې بدل شي. ورځپاڼه لیکي کدا هر څه د پاکستان برآمداتو لپاره ښه دي، نو بیا ولې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپیا قیمت په کمېدلو اندېښنې موجودې دي؟ او زیاتوي دا د دې سره تړلې ده چې په هیواد کې به تیل ډېر زیات ګران شي چې زیاتره د نورو هیوادونو نه درآمد کیږي، او دا د هغو ګټو اهمیت کموي چې د روپیا قیمت کمېدلو سره مخې ته راځي. په مقاله کې لیکل شوي په پاکستان کې شتمن واکداران او د هغوی کارندگان دا غواړي چې په مصنوعي ډول د روپیا قیمت په لوړه کچه وساتل شي، ځکه چې دې سره دوی ته ګټه رسیږي او د هیواد د برآمداتو کپڑے د لوی صنعت تاجران یې خپل خواته کړی دي چې مراعات یا سبسیډیز ورته ورکوي چې په کار د هیواد نور مستحق صنعتونو ته ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي کله چې هر کال د بارني امداد لپاره هونډې کیږي، نو دا لیدل شوی چې د هیواد لخوا امداد ورکونکي ملکونو ته د پروجیکټونو یو لوی فهرست ورکړی شي چې لپاره امداد ته ضرورت وي، او بدې کې دغه هیوادونه د هغه پروژو انتخاب کوي چې د هغوی لپاره ګټور وي نه چې زموږ لپاره. ورځپاڼه زیاتوي د کورنۍ او نړیوالو اقتصاد پوهانو څېړنې ښایي چې په زیاتره کیسونو کې په یو ډالر کې نه وی سنت واپس هم دغه هیواد ته ورسی، او یو سنت چې پاتې شي زمونږ واکداران په دې خوشاله وي چې د دې زیاتره برخه ځان تکړي او د تنه ګوري چې د دې قرضو نقصان سوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د باجوړی جن سره د ناوګای او ممندو سیمو هغه وګړي چې کورونه د ترهګرو پر ضد د پاکستانی امنیتی ځواکونو د عملیاتو لوجې تبا شوی دي، وایي چې حکومت پر سره هیڅ رقم مالی مرسته نه ده کړې. بل خواته چارواکي وایي چې د سیمې د خراب امنیتی وضعیت لکبله دوی لا هم خپل سروې نه ده بشپړه کړې. د مشال ریډیو خبريال په دغه اړه نور تفصیل لري.
د باجوړ جنسې په تحصیل ناوګۍ او تحصیل مامون کې یو شمیر اولس د کورونو د ړنګېدو د پیسو ورکولو لپاره حکومتي سروې نه محرومه پاتې شوی. دا اولس وای حکومتي ادارې فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي اعلان کړو چې د کوم خلکو کورونه د طالب وسلوالو په ضد په تیر حکومتي اپریشن کې ړنګولې شوې وي نو هغوی ته به پیسې ورکولې شي، خو لا هم د هغوی د کورونو او د زیانونو په اړه معلومات کومې سرکاري ادارې نه دي اخیستي. په دې لړ کې د زوربندر سیمې اوسیدونکي صادق خان مشال ریډیو ته وای
لکه یو کور کې دوه کړي مثال کنه گاوند والا صدقه کړی دی کنه، موږ خو مثال خپل کور ته راغلی خو کمانی مون ته برابر کړی دی کنه، نو موږ تا غو دین چې کم دی ځنی باندې خلکو ته زړه څنګه چې نیک ملاو شوی دی نه غمی ملاو شوی دی او کاغه چاته ملاو شوی هغه ته پیسې دی ملاو شوی.
هم دا نو وګه سم یو بلتن چې کور ډنګولې شوی ورنمو پختل تاسو دا سات چیرته وسیږي؟
رحمت ولی پختل از لسکا سے دور اس کا کور ځان نه کنه بل زور نه دی وته لسکا هغه بل کنه تور نو پاره کې زمنګا پا کور باندې
کور تاوان د پیسو کاټ خو ورکړل شوی ولی پیسې نه دی راغلی. بلخوا د اف ڈی ایم د دفتر د چارواکی چې ویلی معلومات درکولی شم خو غک نه ځکه چې اجازه ورته نشته دی. وی ویل اتل زر ولستا د کارډونو د ورکولو لپاره معلومات غونډ شوی چې 200 تنانو ته پکې پیسې نه دی ملاو شوی، او کوم ولس چې بیخي د کارډونو یا د هغوی معلومات اف ڈی ایم سره هم نه دی راغلی، نو وجه دا و چې دغه ولس د سروې په وخت د باجوړ ایجنسی نه بهر په بیکوري حالت کې ژوند کاوه، ځکه ممکنه نه و د دغه خلکو ډیټا هغوی ته راغلی وي. دوی ویل دا سات هم په چارمنګ، بابړه، کمانګره، ماندل، بره بانډه، هلال خیل، هاشم او د مټاک سیمې ولس د سروې نه پاتې شوی، نو هغوی هڅه کوي چې یو وار بیا د چارواکو په اجازه د دې سیمو سروې وکړي.
اتلان
خوشحال بابا نبقه شخصیت رازی امان الله خان یو سر انسان
عظیم زالی خان پا تیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی دی پارمانو دو خویده
در یا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم دا خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري
اوریدونکو اتلان خبرونه تاسو په راتلون کې خبري غړای کې اورېدې شي اوس راځو خپل بل رپورټ ته قبالی سیمه سره تعلق لرونکي لوبغاړي وایي چې د پنجاب په لاهور ښار کې روانو کامی لوبو کې حکومت له دوی سره مالی مرسته نه کوي او دوی مجبور دي چې خپل جیبه پیسې ولګوي په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د فاټا د لوبغاړو دغه سنځي پاړه دا رپورټ برابر کړی
لاہور کې روانو د ودیرشم قامی لوبو کې برخه غستون کې د فاټا لوبغاړي وایي چې دی لوبو کې د پاکستان د نورو برخو نه راغلو لوبغاړو سره خو مرسته کیږي ولې دوی سره نه حکومت او نه د فاټا سیکریټریټ سمرسته کړي دا او دوی په خرج باندې لوبو کې برخه اخلي مشال ریډیو سره خبرو کې د سایکل د لوبو لوبغاړي فضل ارمان وویل چې دوی ته صرف 300 روپۍ د ورځې ورکول کیږي
300 روپۍ لګاتی دا چې زمونږ خپل او رعایت دوره کړي او سایکل ملک گورنمنٹ طرف نہ ملا دیا سیکل نہیں لیکن دل تاریخ کے نور کسان سر زمون دیمون سر یا سیکل من سر
دغ رنگ د سائیکلنگ ایسوسی ایشن صدر رحمان اپریدی هم خپل تحفظات مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړل
گورنر ته بل کړه هغه متصل دی راکړي کو زیرا دا ته کړه هغه متصل دی راکړي چې صدر ته کړه هغه متصل دی راکړي چې بیسو ته کړه څه چا موږ سره نه غوښته نو زه به تاسو دا وایم چې قسم په خدای چې زما ما شومان په چرنګ باندې گزاره دی د دې روان دی دغه مقابله وکړه په د سیکلو په حوادث سره به دا وایم څور نو ست د سټو په حساب خسي او په څور نو څه فاکا بیا هم په شپ په وګو ټکو په ما دو په زرو
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د فاټا اولمپک ایسوسی ایشن صدر او د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې 200 زله فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي چې دی لوبو کې دی د دوی سره مرسته وکړي خو هغه دی لړکی هیڅ مرسته نه کوي
صرف رحمان ملک نادرا د سپورټس وینګ نه پیسې راکړي وي نور زمونږ د سیکریټریټ د فاټا سیکریټریټ ټول فندونه ضرورت پورا کی گنا پخپل کنٹریبیوشن جما سے کم مرگری دی جنرل سیکرٹری دے کبل دے کبل دے اگر ٹول و مرگر و کم دے ایسوسی ایشن سترائن تھا وہ پخپل کنٹریبیوشن
کلی چې مشال ریډیو په دې بابلا د فاټا سیکریټریټ د لوبو څنګ سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره ونشوا سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
گرانو مینا والو قدر منو کمر گل تماشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاور میں دیر دلچسپ و خادا خوش میں دا دیر خ جالب پروگرام نے لری خدا دوں کی چستا سب خوش
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په پای کې د بنو سیمې د دمسازي په غږ له یوې سندرې تاسو خوند واخلئ او په روانه خبرونه کې مونږ به هم له تاسو سره یو
ہجران راغلی یا ترخی کسی لنوری دا جانان راغلی گزر گیا میں ککڑا انتظار جڑوی جڑم سکا چپے غور میں داغ یار جڑوی لتا یار دخرا چیڑا دل شولا زما یار یو ساکی ہم دس نستا چمے خوار جڑوی جڑم زکا چپے غور میں داغ یار جڑوی یار جڑوی جڑم سے کچ پہ غور میں داغ یار جڑوی پر دس کلا اخ پلے گینا جدا اس کا محبت سر ترسے گینا بنا دانچی تیر سوے وار جڑوی جڑم سے کچپے غور میں داغ یار جڑوی